Radio.
د سهار 15 بجې شوې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلۍ کې و سو څلور اویا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا لویه اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په هرات کې پرانستل کیږي او په دې مناسبت هلته عمومي رخصتي ده. دا پروژه له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. د ګاز دا ستره نلیکه به په افغانستان کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هم به دا هیواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې عملي چارې څو لسیزې په افغانستان کې درېدلې وې چې ناامنیې یو عمده خنډ بلل کېده. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه له اميري پرون پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې له فلیپو ګراندې سره کتنه غټوره بللې او ویلي دي چې دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو متحدو ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره بیا له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان نجونو او 5 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 13 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر پر مهال په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوې وکړې. د سنا مشر چک شومر وویل قانون جوړونکي د دې لپاره راټول شوي چې دا مسله یقیني کړي چې زموږ د ټولو پوځیانو قرباني بې ځایه نه دي. د اګست په 16 د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومنله، پر دې امریکایانو سربیره شاوخوا 170 افغانان چې زیاتره یې ملکي وګړي وو ووژل شول. او په پاکستان کې پر اعتراضونو د لګیدلو محدودیتونو د نوي قانون لمخې پرون د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نهو غړو په ګډون د هغه له 150 زیات پلویان لا هم په توقیف کې وو. د وروسته لدی چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبه په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ. د تحریک انصاف ګوند دا غړي پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول او قاضي د 8 ورځو لپاره په توقیف کې د هغو د پاتې کېدو حکم ورکړ. دوی تورن دي چې د 2024 کال د سوله ایزو غونډو او د عامه نظم له قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون تیره اونۍ تصویب شوی دی. تحریک انصاف د تیر کال په اګست میاشت کې د عمران خان تر زندانی کېدو وروسته له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باوری چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه وشول.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان وختنه کړی چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره د نږدې اړیکو له جوړولو لاس واخلي.
د افغانانو بشری حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو 15 کلن ماشوم په ووشو ورزش کې سلګونه کسان روزلی دي.
دی خلک غریب شته دی، بس دا فابریکې فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمینه برابر کړي، زموږ د غریبۍ نه به خلاص شو، الله پاک به حلاله روزي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتونو پر ایران روسیه ته د بالستیک توغندیو د استولو له کبله نوي بندیزونه ولګول. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشری حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغو ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب به ورکوي. په عین حال کې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دې شورا لغړو یې غوښتي دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په خواشنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سهشنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یوه جامع دوامداره او متمرکزه تګلاره، داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب ووایي رامنځته کړي. ریچارډ بینټ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړل چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو خبرګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانوونکي وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د وروستي تصویب شوي قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کول منع کړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل بهر څخه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چې له نړیوالې ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خغل بنت له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بینټ په خبره دیته التیا د چي بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پر متمرکز ده رامنځته شي. د دغه سې یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړی ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي فرشته عباسي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سې یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدی شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیر څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نښه او له عاملانو سره حساب کتاب
وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پایتکه کې خودل شي او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچا هغوی مسؤول نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره د بې قید و شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی اميري پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دې غوښتنې ټینګار کړی. په دې اړه جزئیات عابده سپوږمۍ راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې د پایل سره سم په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا اميري پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقونو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته دا روښانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دي چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم خبرې شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. ډیرو هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقونو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعاله حوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
contrary, we are seeing some countries are normalizing their relationship.
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقونو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلي بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. متحدو ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن ویشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلې دي چې ویل کېږي تهران مسکو ته ورکړي دي، خو مسکو او تهران په دې اړه ادعاوې رد کړي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې پوځي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې وټن ویشتونکي بالاستیک توغندي ورکړي دي. آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افرادو او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او همې څلور کښتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړې دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د دې امکانات برابروي چې روسیې ته د وسلو پرزې او د وسلو سیسټمونه ولېږدوي. متحدو ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه موسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرانونه او نږدې وټن ویشتونکي بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران موسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 360 ډوله توغندیو د کارولو روزنه ورکړه او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران دغه نوی بندیزونو اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو یې ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه یې خطرناکې کچې ته لوړ کړي او روسیې ته د لنډ واټنه بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خغلی بلینکن وویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړي او ډېر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن د دغو څرګندونو په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې، خو تر دې یوه ورځ مخکې د هغو ادعاو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو تر څنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی او ویلي وو چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د بلینکن او لامی تر دغو څرګندونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګنده کړه چې د ایران توغندي کولی شي د اروپا خاوره په نښه کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوي او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت ته مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهانو په باور د ایران لنډ واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټیکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درویشت کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړې او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حمله وکړې. په دې اړه د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې یو برخه په دې خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړی بریدونه پرې وکړل. بریت کوونکو دوا الوتکې په وقفهی ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درېم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه يرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2901 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان سمبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه ایوه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د مې په 2مه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نو وروسته درویش کاله تیری.
خبریال او د چارو شنونکي سمي یوسفزای وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکې د پټکو په ظاهر لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله.
پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د حملو د درویشتمې کلیزې په اړه ځانګړی راپور مو اورید. قدر مون اوریدونکو، د بشپړ راپور به د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې واورئ چې د سهار په شپږو بجو پیلېږي. تقریبا په څه کم څلوېښتو دقیقو کې دا راپور په تفصیل سره له ازادۍ رادیو اوریدلی شئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر مون اوریدونکو، د دې خبری مجله په وروستیو دقیقو کې یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې یو 15 کلن ماشوم چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په یو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي، وایي چې زرګونه ماشومانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک کمیټې لخوا رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلب په روزونکې 15 کلن ماشوم عصمت الله دی. عصمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلب بخلاص کړي. او تر دا مهاله یې شاوخوا 6000 کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپله یې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
منو عصمت الله دی، پلار نوم احمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 5000-6000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي وو راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځني مشکل پوره کړو، خو اوس اقتصادي ستونزې دي. لسګونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړی چې د وشو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومته غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی، په سندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي، څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسته راوړنې راوم. جایزې راوم د ولایت ته، د ولایت په ساتنه سره مو دا ده چې موږ مشره کومکو کې څو چې موږ لاړ شو نور ولایتو ته بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي، د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مفسد دولت پام نه دورته کړي، باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورک شي، نورم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي او تر نورو استادان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلې چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، په بازارونو کې خوراکي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو ه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل ه په بازارونو خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي تر څو غریب خلک خوراکي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15-16 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجونې دي، ماشومان انجونې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې د افغانانو لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقال کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو.